سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالی ورځ د 2014 کال د جنوري 14 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې مخساته خبرونو په وروستي خبري غړي کې مو وبښي د مشال ریډیو د نن ورځې په مخساته خبرونو په لومړي غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن هرکلی کو هله د سیرو ټول او خوشاله بیا د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو او یو څو خبرې سندل جوړاورو په پیل کې به اسرار عالم مومن خبرونه وړاندې
مشهورون به د مهم خبرونو لنډیز ټاکل شوی د چارسدی باچا خان پونتون با د ګل فورز بیا پرانستل شي راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت په خوانه گورنر پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی او په دوبه او شارجه کې روان د پاکستان سوپر لیگ په یو میچ کې پرون په خور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته ماته ورکړه او زه خبرونو تفصیل ټاکل شوی د چارسدی باچا خان پونتون بعد ګل فورزو بیا پرانستل شي د باچا خان پونتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې هغه یونیورسټي له دې وجې نه د خلاصه کړي چې ګینه وس یې امنیت خشبه او مخ کې خراب وو
دې د پاره هم صرف د سکیورټي وجنه واچل کړه سړی وایي چې مخ کې سکیورټي ډېر خراب وو مونږ او سکیورټي غنځي تا کوله
د خبر پښتونخوا په سرسده کې باچا خان پونتون د 6 جنوري تر وسلوال بریدو وروسته بیا پرانستل شو خو د یونیورسټي ویان د سید خان خلیل ویلی وو که یو خوا تر بریدو وروسته د زده کوونکو ذهني حالت ښه نه وو نو میندې او پلرونه هم نه غواړي چې د دوی بچي دومره زر یونیورسټي ته لاړ شي نو ځکه یې دغه یونیورسټي بنده کړې وه راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت په خوانه گورنر سید فضل الله واحدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی شنهوا خبری اجانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو لخوا وایي چې واحدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو د افغان سفارت سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی پر دې اړه له پولیسو سره رابطه کړې پولیسو ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېدو او د خپل یو 12 کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی وو چې د ناڅرګند کسانو لخوا وتښتول شو تر اوسه پورې چا د نوموړي د تښتولو پلا نه ده منلې او نه هم د پاکستان امنیتي چارواکو یا پولیسو په رسمي توګه پر دې اړه څه ویلي دي د خبر پښتونخوا په کرک ضلعه کې د یو جماعت د دوو مولایانو ترمنځ په جګړه کې یو مولا وژل شوی د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د کرک په مومبتۍ سیمه کې د دوو مولایانو مولوی عمران او مولوی شاکر ترمنځ د جمعې مونځ په امامت د جګړه رامنځته شوه مولوی عمران په جماعت کې دننه د جمعې خطبه ورکوله چې مولوی شاکر پرې ډزې وکړې او په هغه ځای یې ووجلو مولوی عمران د کرک ضلع نه د کمی سمبې د پخواني غړي مولان عبدالعزیز اوښی دی د باري ځنې ستانه شوي کډوال د اسانتیاو د نشتوالي له کبله بیرته پېښور ته راغلي دي د خبر ایجنسی اوسیدونکي وایي شاوخوا 9 کاله پس خپلو کورونو ته ستانه شوي وو خو کورونه هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او تر اوسه یې حکومت د بیا آپاتکارۍ لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي نو بیرته پېښور ته ستانه شوي د باړې د میروخیلو سیمې ګل جمال افریدین مشلو ته وویل
مو خپل کړه یو ډول لاس ورځې مې تیرې کړه پس بیا راغلم بنوي بو تکلیف وغاټ کورونا ټول ورانو ور نه جړېشته نه مزدوريشته نه شایسته ونهسته بو نه یې سمنو
حکومتي چارواکي دا کوي چې باړه یې لوسلوالو پاکه کړه وړي زر به یې په بیا آبادکاری لاس پورې کړي د خبر پښتونخوا حکومت وایي په زرګونه شکایتونه ورته ترلاسه شوي چې ډېرې یې حل کړې دي د موبایل فون د لارې د ولس شکایتونه اورېدو دغه پروژه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پیل شوې چې د چارواکو په خبره شاوخوا 3000 خلک ورسره رجسټر شوي او د 2500 شکایتونه یې حل کړي دا پروګرام چې د برتانیا نړیوالې پرمختیايي څانګې په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته پیل شوې له مخې یې خلک کولی شي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل شکایتونه تر چارواکو ورسوي افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې او دا مهال یې غړي په تیښته کې دي. ولسمشر غني چې د جرمني په میونخ ښار کې یې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد خپل حکومت او وروستۍ لاسته راوړنې یې یادې کړې. نوموړی وایي په تېره میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لرې غرنۍ سیمه کې د داعش د راډیو په له منځه وړو د دې ډلې غږ خاموشه کړو. دوی په تیښته دي او 150 کسان یې له لاسه ورکړي، خو چې څه موږ ته په ځانګړې توګه تمه راکوي هغه دا خبره ده چې 250 د افغان پوځ ریټایر شوي افسران په یوه ورځ د داعش پر ضد مبارزې لپاره رجسټر شوي. داعش په افغانستان کې نوی ځواک دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو یو ویان هم ویلي وو چې خپل هوایي عملیات یې په افغانستان کې د داعش پر خلاف پراخه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا موګیرنی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ظریف او موګیرنی پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې دا خبرې کړې. دوی ویل هماغسې سیاسي هوډ او لچک چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو د ایران د اټومي جوړجاړي په ترڅ کې وښود کولی شي د منځني ختیځ د هغو ګاونډیو هیوادونو لپاره یوه غوره نمونه شي چې خپلو کې یې اړیکې ترینګلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به روان کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. عبادی د جمعې په ورځو په میونخ کې امنیتي کانفرنس ته وویل موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت وروستی کال وي. د عراق وزیر اعظم همدارنګه وویل چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو نیمایي بېرته نیولي چې تېر کال د داعش وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې راغلي وي. او اخیری خبر د کرکټ په دوبی او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیګ په یو میچ کې پرون پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته ماتې ورکړه. پرون په شارجه میدان اسلام آباد یونایټډ لومبه بیټنګ وکړو. پېښور زلمی ټیم ته یې د میچ ګټلو لپاره د 153 رنزونو هدف ورکړو. پېښور زلمی په 19 اوور کې د 3 وکټو په تاوان دغه هدف ترلاسه کړو. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. په سلام پښتونخوا کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. باچا خان پونتون با د دوشنبه پر ورځ بیرته خلاصېږي. د یونیورسټي واس چانسلر وایي استادان او زده کوونکي په خپله خوښه وسلې ساتلی سي، خو د پوهنتون په رسمي پالیسي کې وسله ساتل نسته.
دان طالبان کلاشنکوف او الفا نه دي خو تا ته چې کله ناراضي بیر هغه حفاظتي هغه پر خپلې تماتې مماتې څه شیونی پرد.
افغان ولسمشر اشرف غنی په جرمني کې د امنیتي کانفرنس پر مهال نړیوالو څخه د داعش او القاعده پر ضد د کومک غوښتنه کړې ده.
When we warned against Daesh,
کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداري ورکړ په څنګه لري توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې نو د ته د داسې وی هڅې په توګه وکتل شو لکه چې افغانستان ته پاملر نه اړول غواړم.
د څو کلونو تر بې کورې وروسته د باړي زیاتره خلک کلی کور ته ستانه سوي، خو پکې ځینې بیرته کورونو پرېښودلو ته اړ سوي دی. ولی
وی سم نو هغه جز ورام نروت ل لیکل نه کول بس اوس هم کاډه روړلې ټول مرګریب تکلیف کی څوک بس پښتنه ته وګي څنګه راته چې بس کاډه روړې دلته خې پروت.
یوش مه نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونې د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د دوشنبه لروځ زخه باچا خان پوهنتون بیرته خلاصي. په 4 جنوري باندې پر پوهنتون برید شوی چې پکې د دوو استادانو تر څنګ 20 کسان وژل شوي. له دې وروسته پوهنتون وتړل شو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین د پېښور څخه خپل همکار شبیرجان را سره دی. شبیرجان تاسو سره کله کوم په ډېره کنور تفصیل را ترقی
ډېره مننه کاکر صاحب. بالکل پرون د باچا خان پوهنتون د واس چانسلر فضایي مرستې په مشره کې یو مهمه غونډه شوې وه چې پکې د ضلع د پولیسو مشر دغه شانتې د هغې علاقې د پولیسو مشر او د پوهنتون چې کوم چارواکي دي همدا هغې ټولو ګډون کړو. په دغه غونډه کې د پوهنتون چې کوم ویان دی سید خان خلیل هغه لږ په وړاندې مشال لیډو ته وویل چې چې دا غونډه کې پولیس اهلکاران او انتظامیه ټول راغلي وو، هغوی د امنیت یا سیکورټي جج واخیستو، هغوی په هغې باندې اطمینان څرګند کړو او دوی ته سیکورټي کلیرنس ورکړه د خپل اړخه، او دوی ته دا هم باور ورکړه چې څه هم د پولیسو د انتظامیه نه کېږي، دا به د پوهنتون او د پوهنتون مشرانو سره دوی په تماس کې دوی سره به ملاتړ کوي. پدې مخابره شهید خان خلیل دا هم وایي چې څومره هم د دې کمیوي هغه دوی ته کوشش کړی تقریبا اتیا کېږي ته پر سر ته رسولي، کوم چې دیوالونو لوړولو یا دغه شان سی سي ټي وي کیمرې لګولو یا نو سیکورټي ګارډس هم دوی اخیستي دي، هغې تربیت هم کړی دی او دوی په دغې وروستو دوی دا پرېکړه کړې چې د پنځمې د پنځلسمې فروری نه یعنې د ګل په ورځ نه د پوهنتون پرانستلو شي، او نه یوازې دا چې ټول عمله به راځي بلکې کلاسونه به هم په دې کې شروع شي، او چې کوم صفایي کار روان دی په کوم ځای کې چې هغه واقعات وي هغه مکمل شوی دی، او دین علاوه څومره دین پکې وران شوی دی او دانه کار پکې هم شوی دی.
مننه ډېره شبیر جان په دې اړه تفصیل راکړلې، او په دې اړه مو له ډاکټر فضل رحیم مروت سره څو شېبې مخکې مرکه کړې ده، او له ده څخه هم په سر کې دا پوښتلې چې آیا د امنیت وضع دومره ښه شوی ده چې دوی د پوهنتون د خلاصېدو پرېکړه وکړه؟ دا هغه جواب و.
کومه ورځ باندې دا واقعه وشوه، او مونږ یوې ورځې د کوم بلکې دوه ورځو پس مونږ بیا هغه پوهنتون پرانستلی و، خو هلته پرابلم بیا دا و چې وینې چرته چرته ماتې ګوډې شیشې چرته څه شی مات چرته دروازې ماتې چرته چې کوم هغه پکې تېر شوی او بل هغه په وجه باندې مونږ وایي چې دغه ماشومان چې بیا راځي چې هغو ته دغه نشانات هغه شانته هغه فیزونه میزونه هغه نه وي، ځکه چې دا نفسیاتي هغه د سړي باندې اثر پرېوځي. دې دپاره هم صرف د سیکورټي وجه نه وه چې لکه سړی ووایي چې مخکې سیکورټي ډېره خرابه وه، مونږ اوس سیکورټي هغه نه زیاته کوله، سیکورټي هم خپل تاسو څنګه پوهي چې خپل
دغه پوښتنه من کوله چې آیا تاسو دا ځل د امنیت په حواله باندې یعنې څه ډاډ درکړل شوی دی یا څه خاص ګامونه مو اخیستي دي؟
اقدامات خاص دا چې اقدامات خو زه نشم ساکر سی بده بینه غنه غیر زکه په نوایو چې بیا ما سره میډیا سره هغه شی بیا کولایوي کېږي، لکه هغه کومه تاکه کوته چې د لسیزونه ماتو هغه موجود راجو کول بلګونه مزیت کول نور 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 چې کوم
صحیح پروډکټ دی کی بل خبره دا چې آیا په خبر پښتونخوا په نور ځایونو کې چې کوم زده کوونکي دي او استادان دي دا به ورسلام ګرځوي، تاسو به هم دغه اقدام ور سره سره کوي په امنیت کې کنه؟
ما ان سی سی میکړ دی نه پس نه نه ګرځول شم، نه خپل ځاني ولې دروغ وایم، نه زه نشم دغه شی نه ګرځول، نه ما ته خوند راکړي، خو سپات شو استادان او استادان چې کوم دي استادان غریبانه کلاشن کوف وال خو نه دي، خو دا د چکلو ناراضي تاته پته د شکمو کې دي کلا کلا کلی نه چرازه سو تر تمخ ته شي څه شي به را غي حفاظتي هغه پر خپل تماچې ما چې څه شي یو نیم سره،
یعنی د بچا خان پوهنتون په پالیسی کې استادانو یا ځکونکو ته رسمي دا نه ویل کېږي چې تاسو په ټوپک تماچې دا
ګرځي؟ نه نه تاسو نه رسمي نشم، رسمي مې نه ورته ویلي دي، او غیر رسمي چې ده کنه غیر رسمي توګه باندې تاسو خپل پوي چې لکه اوس مثال کولونه خلک راځي بل چرته نه بل چرته منګه سره لیلیو کې چې کوم ده کنه استلو کې استلو کې تقریبا استل کې ما سره الکان بسلو رسو نه زیات وی، او جنکې چې دي جنکې یو شپېتا وی جنکې دي نور منګه غا پیک اند ډراپ او پښتو کې څو پوي افیشل را افیشل وړل راول چې کوم دي کنه منګ وړل راول کو البته وړل راول منګ شو کولای ته مطلب دا منګه پونتون خلاص هم په خپل ګاډو کې ور چې ګاډه په خپل باندې چې کوم دي په باندې غدغه غلیکل شي دي په ټولو موټرو باندې او په بسونو باندې دې له وجې نه هغه زما نه دي صرف نور پوهنتونونه دغه شنو هم ګاډي هغه خپل بند کړی دي، خلک به خپل لکه تګ را تک بس وسیله بوري شي.
خو ډاکټر فضل الله مروت څه خیری سوال دی، یو بل خبره د امنیت په برخه کې دا و چې یو تجویز دا راغلی و چې د باچا خان پوهنتون ځخه به چې د باچا خان تصویر لري کو نو ممکنه د بیا امنیت خوندي شي، نو دا اوس داسې اقدام
دا داسې وشو چې دا سپیکر څه راغلی و او سپیکر صرف سره نور د پارټي مارټي ول خلک سره راغلي چې نه د شي نه سپیکر له خلینو داسې ستکه کوي وته لای دي چې دا تصویر دی لري کې او پلان کوي تصویر دی دغه شي تصویر له بتا چې په کوم ورځ د شلم تاریخ باندې واقع شي وا هغه کسانو په بټ باندې مطلب د دې ټوپک په بټ د فلاشن کوپ بټ باندې د بچا هم تصویر مات کړی هو دې نه مطلب یو اگر راځي یو بری راځي چې لکه ولې راک کما سوال دا بچا هم په کوم تصویر چې کوم دی هغه اغه زمونږه لوګو دی که زمونږه غو تصویر دی هغه سرکاري په توګه باندې دا خو دا خو مګه مارینو د پونتون دی
یعنی تاسو لری کوینه تاسو تصویر
باندې نو سوال نه پېټه سوال نه سوال نه پیدا کیږي. یو تصویر خو نه دی، خو بلا تصویر هر یو دفتر کې تصویر لګېدلی دی، لکه مثلا جنا صاحب تصویر دی، د تصویر دی، سپوز هغه ماسو نشي لري کولی سوال نه پیدا.
داود بچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. او سمزو اسلام آباد ته لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، د افغانستان پخوانی والی فیض الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه سوی دی، قسم چارواکي د دې تصدیق نه کوي. ریاض مسخیر له ساده ټلیفون په لاندې ریاض خان تاسو سره کوم د دې نور تفصیل کرا سره شریک کړئ، مهرباني.
جی ډیر مننه کاکل صاحب، څنګه چې تاسو ذکر وکړو فضل الله واحدی چې کم د کونړ او د هرات پخوانی گورنر دی د دوانو ولایتونو، هغه اسلام آباد ته راغلی او سره د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره، او دلته کې هغه د برتانیې د ویزې لپاره درخواست ورکولو. دغه لړکی چې کله پرون هغه د ماسپخین مانځه وروستو د اسلام آباد یو ډیر ښه مشهور مارکیټ دی ایف سیون علاقه کې، نو هلته کې دی د ماسپخین مانځه وروستو راووتو او ګرځېدو، چې دغه دوران د هغې وروستو کله چې بیا د هغه د کورنۍ غړو د هغه سره د رابطې کوشش وکړو، نو د هغه موبایل فون چې کوم دی هغه بند راتلو. دغه دوران بیا دوی د افغانستان چې کومه سفارتخانه د هغې سره رابطه وکړه، او د ډېر کوشش او د هر څه باوجود چې کله د هغه څه پته ونه لګېده، نو د اسلام آباد په کوسار تانه کې بیا دی یو درخواست ورکو چې ګنې فضل الله واحدی هغه بې درکه شوی دی. تر اوسه پورې دا پته نه لګېدلې نه کوم یوې ډلې د هغه ځی مواري اغستې ده چې یا مونږ تختولې دی یا څه شو څه نه شو. پولیس او دغه رنګ نور چې کوم قانون نافذونکي ادارې دي، استخباراتي ادارې دي، دغه لړکي اته ټیمونه جوړ شوي دي چې هغه د نوموړي لټون باندې بوختي، او تر دې دمه د هغه هیڅ پته نه لګېدلې چې هغه چا اوچت کړی دی یا د چا سره دی. خو زه به تاسو ته دا هم وایم عبدالحی کاکړ، چې د نن نه خوښه 15 کاله مخکې 2011 کال کې د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر هغه هم د دې سیمې سره خوا کې هم په دی ایف سیون کې هغه وجل شوی، او دغه رنګ لږه موده مخکې په 2013 کال کې په اسلام آباد کې د حقانی شبکې یو غړی نصیر الدین حقانی هغه هم په ډزو وجل شوی دی. جی
مننه ډیر ریاض خان، په دې اړه تاسو تفصیل راکړئ. شاروز ورته واړو، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د موبایل فون د لارې د ولس شکایتونه اوریدو د پروژې لمخې په زرګونو شکایتونه ترلاسه کړي دي. دغه پروژه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پیل شوې وه. د دې پروګرام لمخې خلک کولای سي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل ورځني شکایتونه تر چارواکو ورسوي. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په ریپورت کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته د ولس شکایتونو ازالې لپاره شروع کړی شوی د موبایل فون د یو پروژې د لارې 15 زره شکایتونه ترلاسه شوي، پسه کې چې شاوخوا 3.5 سره هوار شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه 4 میاشتې مخکې شروع کړې چې پکې ورسره 18 زره خلک رجسټر شوي دي. دې پروژې ته اینډراید سیټیزن پورټل ویلی شي، او د دې د لارې ولس کولی شي چې خپل شکایتونه سرکاري ادارو ته ورسوي. دا پروژه د برتانیې یو غیر سرکاري ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ په مرسته شروع کړې شوې ده. خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ یو چارواکي عادل رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دا پروژه د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو 900 سرکاري دفترونو کې کار کوي. د دې په وینا چې د ټولو سیل شکایت د پی خبر نه راغلي دي.
هیلت ریلیټډ کې دي، ایجوکیشن ریلیټډ کې دي، یو جنرال کمیونټي ریلیټډ مسله ده، یا ایون د پرسنل پرابلم دی چې هغه یو سرکاري دفتر سره داغي کار کې پرابلم دی یا هغه حل کیږي نه، یا دغه لوکل کمیونټي لیول باندې څه ایشو ده، د اوبو مسله ده، د صفایي مسله ده، غیر قانوني څه کار روان دی، هغه باره کې د حکومت اطلاع ورکول غواړي. نو دا انفارمیشن دی هلته کې په ایپ پتلو باندې فوټوګراف، آډیو، ویډیو، ټیکسټ چې سم انفارمیشن دی سره اویلیبل دی، هغه انفارمیشن دی چې سبمټ کی، نو دا اټومیټیکلی ډیپټي کمشنر دا اټومیټیکلی دا په سیستم باندې الته کې سبمټ شي.
دوه ورځې تر اوسه پورې تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه د خیبر پښتونخوا 50% خلک د دې پروژې نه مطمئنه دي، او شاوخوا 10% خلک شکایت لري چې مسلې نه دي هواري شوی. دی وايي
باور کوم چې موږ دا پته لګی چې کوم افسران دې چې هغه بس کمپلینټ حل کی او په ګراوند باندې دا غیر رزلټ نه، هغه اوس ائیډنټیفای کیږي ورورو او دا غیر خلاف اکشن کیږي، بکه دا یو پالیسی اندر کوم افسران چې کمپلین ریزولف کړي نو بس لکه په ګراوند باندې سکړي نه او یو دغه وکړي چې بس دا مسله حل شو کنه نو دا اوس موږ ضرور آیډینټیفای کړو داسې خلک.
د خیبر پښتونخوا د انډراید سټیزن پورټل د پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ چارواکي عادل رضا په وینا چې دوی ته د چا لخوا هم شکایتونه راځي نو د هغې نوم نه ښودل کېږي او په 15 ورځو کې د یو تن مسله د هوارولو کوشش کېږي.
د مشال رادیو د خالی د ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو
د نړۍ رنگونه
په یوونیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتم منټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونیمه بجو
سروي
په درنیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلور بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو.
د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو دینی مشرانو په متفقه توګه د هر ډول ترهګرۍ مذهبي سختریزۍ او فرقیز تشدد غندنه کړې ده. په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل یو کانفرنس 13 ورځ جوړ شوی چې په کې تر 500 پورې دینی مشرانو ګډون وکړی. د کانفرنس په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې پر سکولونو پوهنتونونو بریدونه د اسلامي اسلام او شریعت خلاف دي. نور تفصیل له ګلای ساورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو او د پاکستان دینی مشرانو په یو کانفرنس کې د وسلوالو لخوا د سکولونو پوهنتونونو او جماعتونو په نخښه کول په سختو ټکو کې غندلې دي. د پیغام اسلام په نامه کانفرنس د پاکستان علما کونسل جوړ کړی وو چې مشري یې د فلسطین مفتی اعظم الشیخ محمد احمد حسین وکړه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې د قطر، سعودي عرب، فلسطین، بوسنیا، کویت، بحرین او د نور اسلامي هیوادونو تر 500 پوری دینی مشرانو ګډون وکړو او په مشترکه اعلامیه کې ترهګری، سختریزي او فرقیز تشدد غندلې دي. د زیاته کړه
دغه بڑا واضح موقف تا غیر خلاف اسلام ہے.
په دې کانفرنس کې ډېر واضح موقف وو چې پر سکولونو او پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. د دوه خلکو نه خو له دین سره، نه هم له اسلام سره، نه له اخلاقیاتو سره او نه هم له پاکستان سره څه تعلق سره. په دې حقله د پیغام اسلام کانفرنس اعلامیه ډېره څرګنده ده.
مولانا طاهر اشرفی وویل چې په دې مشترکه اعلامیه ټول اکابرین متفق دي او دا د پاکستان په تاریخ کې د دینی مشرانو تر ټولو لوی اجتماع وه.
کہا کہ جو لوگ دین کے نام پر یا ویسے بے گناہ انسانیت کو قتل کرتے ہیں
ټول دا خبره کوله چې کوم خلک د دین په نامه وژنه کوي، کای ریاست کوي، کای هغه داعش کوي او کای القاعده کوي، دا د قبلولو وړ نه دي، دا د شریعت خلاف دي. په دې کانفرنس کې د هر ډول ترهګری غندنه شوې،
هر قسم کی دهشتګردي او انتها پسند کی مذمت کی گئی ہے.
په اسلام آباد کې د دینی عالمانو له غونډې نه وړاندې هم وار په وار د ترهګری خلاف داسې قسمه کانفرنسونه جوړ شوي ول. په پیښور کې کارپور ډاکټر قبله عیاس د دینی علماو د غونډو د ارزښت په اړه وایي که څه هم دا ډېر اهمیت لري خو باید په دې عمل هم وشي.
اصلي خبره خو د بیانیې ده، د نریټیو ده، او هغه په مذهب کې نغښتې ده. نو چې تر څو پورې د مذهب صحیح بیانیه نئی خلکو ته را مخکې شوې دومره ښکاره خبره ده چې د ابهام یو کیفیت به وي. اوس په پاکستان کې د آرمی پبلک سکول او په باچا خان یونیورسټي حمله وشوې، نو د دې نه بعد د بیانیې ابهامات لږ کمیږي لګیا دي او خلک پوهیږي چې دا ترخیر چې کوم دي دا د معاشرې لپاره او د مذهب لپاره صحیح نه دي او ښه نه دي.
ډاکټر قبله عیاز ویل کچري دا کوششونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د خلکو ذهنونه صفا شي.
د ګلای عیاز ریپورت مو اوریدئ. د خبر ایجنسی باړي ته ستانه سوي کډوال وایي چې تر اوسه د دوی د بیا بهالي لپاره سم ګامونه نه دي اخیستل سوي او ځینې کډوال د اسانتیاو د نشتوالي له امله بیرته پېښور ته تللي دي. دوی شکایت کوي چې کله د باړي او پېښور ترمنځ سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډېره سختي کوي. دوی وایي په کار د مرستې ورسره وکړای سي او په تګ راتګ ورته کې ورته اساني پیدا کړل سي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د خیبر جنسی باړی ته خواوشا وکاله پس زیاتره به کور شوی کې بلیز تنه شوی. خود دوغه کې بلو خلک وای چې په باړه کې ورته سہولتونه ور نه کړای شول او حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او د پیښور باړی ترمنځ په تګ راته کې ور سره امنیتی ځواکونه وس هم ډیر سختی کوي. د باړی اکاخیلونه به کور شوی یو تن خوشحال خان پریدی خپل کلی ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وای چې د بیا بهالۍ کومې وادې ورسره شوې وي هغه عملي نه کړای شوې.
ډېر وادي را شوی تاسو لا کورونه جوړیږي سکولونه به جوړیږي سړک به جوړیږي خو هغه مونږ لا یو شیم په نظر را نغلو مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تیر ولا هغه په دغه کې شولو چې یاره هغه خو مونږ خوا دی دی نه ولې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي او سړک کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه دوران پراته دي مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده جی دا چیک پوسټونه ای لکه شپې خدا سه حال وی چې مازدیګر مر نه بعد بیا څوک کور نه نشي واده به چیک پوسټونو کا بیماری ده ساو یا چې کمال زخمی یا نور داسې بیماران یو درومه نو هغه کې چې کمال ډیر ټیم لاګي ولې چې چیک پوسټونو باندې زه په زه تلاشی کیږي بل خاص کر کې د بجلی ډیر غاټه مصاله ده
او د باډی میرخیلو ګل جمال پردای وای کلی ته کډا وړې وا خود سہولتونو د نشټوالي لامل ډیر ته په خبر ما شوخ
د باڑی اوسنی حالت پاڑ وای
چې کم حالت مونږ اوس کسو کم په سختې سره خلک یو خپل لوکیل نوځي خپل غل نوځي په لوشم اخلي ګوډنم کوزدل کوي کاډم چې کوي ار سم دام نشو ویلای چې بالکل دا ما کوي نه سکیورټی کم دی اغه دم خپل لیول سره کوي خو په بس زوینو کې انتهایی دی اغه حد نه زیات سختی دو یو ټینشن غوندي وی چې او هو زه بیا پر شپږ غوتو چې پښتنو ورسم دا به کر اسکو مخ کې بیسم
د خیبر جن سید باڑی خلکو د ستونزو په حق له مشکل د یاد سیمه د کمی سملې غړي ناصر خان پر دې سره خبر وشو نو دوی ویل چې حکومت د باڑی د بیا بحالې لپاره په یو لوی منصوبه باندې لاس پورې کړی دی خو په دې کې به لږ وخت لګي او په چک پوسټونو باندې چې کومه سختی کیږي په دې لړ کې به هم امنیتی چارواکو سره ووینو چې نرمي پکې راولي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتی ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او د باډې لوی بازار هم د تجارتي هلو ځلو لپاره خلاص کړی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او څنګه راځي سلام پښتونخوا کې د زیک افریدی او ستاره یونس په شخ کې سندره واورو
شي ملګری اوس د کندو د خوارانو.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. اسرار له مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د چاسبی بچا خان پونتون بعد ګل پورز بیا پرانستل شي. د بچا خان پونتون وایس چانسلر فضل رحیم مروتن له مشال سره په خبرو کې ویل چې هغه یونیورسټي له دې وجې نو خلاص کړ چې نو سمیت خشب او مخ کې خراب وو. خو د په خبره تر بل دروستو په یونیورسټي کې ځای پر ځای ویني پرته وي کړکۍ او دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې نفسیاتي اثرات غورځېدل نو ځکه دوی یونیورسټي تړلې وه. راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی. شنهوا خبری اجانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو. د افغان سفارت سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی پر دې اړه له پولیسو سره رابطه کړي. د خبر پخوانخوا په کرګ ضلعه کې د یو جومات د دوو ملایانو ترمنځ پرون په جګړه کې یو ملا وژل شوی دی. د باړي ځینې ستنه شوي کډوال د اسانتیاو د نشتوالي له کبله بیرته پېښور ته راغلي دي. د خبر ایجنسۍ اوسیدونکو له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې اووه کاله پس خپلو کورونو ته ستانه شوي وو، خو کورونه، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او تر اوسه یې حکومت د بیا بدکاري لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې او دا مهال یې غړي په تېښته کې دي. ولسمشر غني چې د جرمني په میونخ ښار کې یې پرون په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یې یادې کړې. د ایران د بونو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا موګیرینی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. او په دوبۍ او شارجا کې روان د پاکستان سوپر لیګ په یو میچ کې پرون پېښور زلمي اسلام آباد یونایټډ ته مات ورکړه.
اسرار عالم مومند اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې د پاکستان او هندوستان په مذاکراتو لیکلې او وایي د پاکستان دفتر خارجه وینا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د سکرتارانو په کچ مذاکرات ختم کړی شوی نه دي او دې لړکی د دواړو ملکونو ترمنځ رابطې روانې دي او ډیر زر به نیټه وټاکل شي. د ادارې په وینا هند کې د ممبئی حملو وروستو د پاکستان او هند ترمنځ روان مذاکرات ځنډولې شوي وو. له دې وروستو بیا د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقاتونه هم وشو او له دې تم څرګندېده چې اوس په د دوه ملکونو ترمنځ مذاکرات پیل شي، خو د دغه باوجود هم مذاکرات شروع نکړی شو. دریز یې توی کلک پام وکړی شي نو داسې قوتونه شته دي چې نه غواړي د پاکستان او هندوستان تعلقات خشي، بلکې دغه قوتونه د جنوبی ایشیا امن هم خرابول غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندوستان او پاکستان دواړو لبا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او دغه رنګ هندوستان له د پاکستان په حق خپل پالیسی باندې هم نظر تیرول ضروری دی. ادریا اخر کې لیکي په موجوده صورتحال کې د پاکستان او هندوستان د مذاکراتو سلسله شروع کول ډیر ضروری دی، ځکه چې د دواړو ملکونو د خطا لوکاتو سره د منطقي امن او ترقی تړلې ده. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر پرس پنه خپل ادریا کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو واری بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېښنې څرګندې کړې او وایي مرکزی حکومت ورسره دوکه کوي. د اقتصادي راهداري منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه ورکړی کیږي او د چین سفیر هم وایي چې مغربي روټ د منصوبې برخه نه ده. ادارې مخکې د وزیر اعلی د خولې لیکي چې د یادې منصوبې د پاره ټولې پیسې د مخکې نه ویشل شوې دي، خو د دې باوجود به دوی د خپل حق لپاره اوازونه پورته کوي او دغه لړکی دوی یو کمیټي جوړه کړې ده کومه چې به ډېر زر د وفاقي وزیر حسین اقبال سره وویني او که په هغې ملاقات کې هم زموږ خبرې ونه منل شوې نو د هغې وروسته به د راتلونکي تګلاره ټاکي. ادارې اخري کې لیکي چې په دې معاملہ وخت په وخت د خیبر پختونخوا او بلوچستان لاړه اندېښنې مخې ته راغلی، خو وزیر اعظم او مرکزی حکومت بیا د هغې جواب ورکړی. البته دا ځل د وزیر اعلی په بیان هیڅ چا ردی عمل نه دی ښودلی. که حقیقت کې څه مسله وي، نو بیا صوبایي حکومت لا د دروغو په وعدو د خپل موقف نه اوړېدل نه دي پکار، او که داسې نه وي نو باید چې دا د ملکي ترقۍ لویه منصوبه لانجمنه جوړولو نه ډډه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجلې په مقاله کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ناامنیت موضوع ته کتنه کړې ده. مجله لیکي په دغه سیمه کې حالات هم د پخوا په شان دي چې هلته لا هم د یغیتوب مسله پر ځای ده. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د دې ضرورت دی چې امریکایي سرتیری هلته پاتې سي. دا هغه څه دي چې د امریکا ولسمشر سلاحکاران یې په حق کې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا امیرزاده اورو.
فارن افیرز مجله لیکي په کشمیر کې اوسني حالات د 1980 د وخت نه بدل نه ښکاري چې هغه وخت په دغه سیمه کې د یاغیتوب له امله د پاکستان او هند ترمنځ د سرحدي پولیسو باتا ګواښ ورپېښ شو. مجله لیکي که څه هم دا د اندېښنې یوه خبره ده، خو بیا هم په دې وروستو کلونو کې د نړیوال امنیت چارو پوهانو دا سیمه له پامه غورځولې ده. مجله د دې یوه وجه دا خبره ښایي چې په جموں کشمیر کې د کال 2001 او 2012 ترمنځ په تشدد کې ورو ورو کمی تر سترګو شو. دا هر څه د سختو امنیتي ګامونو، نړیوال فشار او د بیلتون پالو او پاکستانی حکومت سره د سنجیده سیاسي معاملې له امله ممکن شو. مجله لیکي خو د هغې وخت را په دې خوا پر کشمیر د هند د مسلسل کنټرول له امله سیاسي محرومیانې رامنځته شوې دي. مجله لیکي د کشمیر په جنوبي برخه کې د وسلوالو تنظیمونو سر واپس راپورته کېدل د ګواښ یو بله علامه ده. په کشمیر کې میشته ځینو کتونکو، خبریالانو او شنونکو په خبره غیر فعاله شوې وسلواله ډله حزب المجاهدین واپس بحاله شوې ده، ځکه چې په لیکو کې زیات کسان ګمارل شوي دي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر د کورنو چارو امنیت ځینې سلاحکاران د دې خبرې حوصله افزایي کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیان پاتې کړل شي. امریکا د روان کال تر اخیره له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو لپاره مهلت ټاکلې دی. مجله لیکي په دې وروستو کې د طالبانو په ځینو ځایونو قبضې لوړ پوړي پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. د هغو په فکر له هغه هیواده د ټولو ځواکونو ویستلو سره به د افغان پوځیانو صلاحیت زیاتولو هلې ځلې اغېزمنې شي. د دې تر څنګ د جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره پورته کړل شوي ګامونه متاثره کېدای شي. مجله لیکي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتېرو شمېر د موضوع نه زیاته دا خبره مهمه ده چې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه په پام کې دي. د مجلې په خبره د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه جواب شوې نه ده. مجله زیاتوي اصلي موضوع دا ده چې نوی ولسمشر به نیت ولري چې دا مسله وڅېړي، او دا چې آیا موجوده ولسمشر به هغه ته داسې لارې پرېږدي چې دغه مقاصد ترلاسه شي که څنګه.
ملیحا میرزاده وچ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کول. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد جګړه یې کورنۍ جګړه نه بلکې سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. نوموړي چې دا مهال د میونخ په 250 امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني کې دی، پرون یعنی د جمعې په ورځ په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د روانې بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو څرګندونې وکړې. نور تفصیل د اجمل احمد په ریپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی وویل ډیر کله د افغانستان جګړه یوه کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې ناامني افغانستان په مستقیمه توګه اغېزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیا او په ځانګړې توګه د پاکستان نومونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه. ولسمشر غنی وایي کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداری ورکړ، په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو دې ته د داسې یوې هڅې په توګه وکتل شول لکه زه چې افغانستان ته پاملرنه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک به له دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ او ویل چې دا ډله له منځه نه ده تللې او دا مهال دوی د القاعده له یوې نوې بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د ناامنیو او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار وکړ چې جرمي اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغې چې د ترهګرۍ د عواملو په له منځه وړلو کار ونشي، د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د ده په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د پنځمې څپې پر ضد په ګډه په نړیواله، د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه، ملي او ځایي سطحه د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه فعالیت کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې یې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو هندوستان، ایران، روسیه او ترکیې سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه. د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومني یو باثباته افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطحه د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تر درې زرو پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یو عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د منشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي نه له دوی سره دې د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
د اجملان ریپورت مو اوریدلې. افغان حکومت د امریکایي استخباراتي ادارې د مشر جان برینن هغه خبرې مني چې ویلي وو سوال ډله داعش په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړی دی. چارواکي البته دا خبره کوي چې امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې داعش ته د ماتې ورکولو توان لري. د احمد تکل ریپورت اورو.
د افغانستان پوځي چارواکي د امریکا د استخباراتي ادارو هغه راپورونه تاییدوي چې وایي اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې ده. له دې مخکې په راپورونو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اے د مشر له قوله ویل شوي و چې د کانګرس په استماعي غونډه کې ویلي و چې داعش د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل نفوذ پراخولو ته دوام ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سي آی اے د مشر وینا تایید کړه خو ویل چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د داعش وسلوالو ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي.
در ولایت هلمند و ولایت شرقی
د داعش ځینې ډلې په هلمند، ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره نشتی کوي او هم د طالبانو له ځینو ډلو سره. دوی په دوه استقامتونو کې نه یوازې ریښې ځغلولي بلکې عملا د دشمنی فعالیتونه ترسره کوي. خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد په ختیځ استقامت کې دوی ته درانه تلفات ور اړولي دي.
د سی آی اے مشر جان برینن همداراز ویلي و چې داعش د طالبانو د ځینو جنګیالیو په استخدام سره خپلې لیکې پیاوړې کوي. برینن په روانه اونۍ کې د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته ویلي و چې داعش وکولای شوای د طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي. د وسلوال پوځ مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد که څه هم وایي چې د افغانستان او سوریې داعش یوه مشرتابه لري خو دای په دې نظر دی چې د افغانستان د داعش ډیری غړي ناراضه طالبان دي.
ارتباطات
د داعش له هغو ډلو سره چې په سوریه او عراق کې رامنځته سوي د دوی د اړیکو سیستم او د ورته مشرتابه خبره تاییدوم. خو پر دوو مخالفو ډلو د طالبانو د وشل کېدو مسلې هم د دوی غړي او ګروپونه پیاوړي کړي دي.
د سی آی مشر چې نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و د کانګرس په غونډه کې یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په افغانستان کې په رښتیا هم دا اندېښنه ډېره جدي ده چې داعش د هیواد په بېلابېلو برخو کې ریښې ځغلولي او اوس د ځینو وسلوالو او تروریستانو لپاره چې له مخکې په افغانستان کې فعالیت کاوه په رقیبانو بدله شوې ده. د راپورونو له مخې د سی آی مشر د القاعده شبکې پر بیا فعالېدو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا له دې کبله اندېښنه لري چې دا ډله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې بیا فعاله شوي او ځکه لازمه ده چې په دې برخه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استخباراتي ادارې معلومات سره شریک کړي.
د احمد تکل رپورت موردی. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي. د افغانستان لپاره د روس استازي زمیر کافیلو وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بلخوا د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله لودین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمن وکړی چې ډېر زر به له طالبان سره مخامخ خبرو نیټه اعلان کړي. اجملان رپورټ راکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرونی د انټرفاکس خبری آژانس سره خبرې کړې ویلي کېدای شي چې د 2014 میلادي کال د مني په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د سازو ترمنځ د خبرو اترو د پایل په اړه څه وویل شي، خو په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې ممکنې نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شوراوی دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پایلې هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله لودین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړې ده، وعده یې ورکړې ده چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کېږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا دوی د نامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله مند دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېیمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د رواني فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په هدف د څلور اړخیزو غونډو څلورمه هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپله طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړې شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د فایل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
اجمل احمد رپورټ موریدلی او سم راځي د سلیمان خان په ژغ کې یو سندره واورو.
غم د دلاله پسر مستد تا لگرزی تورستر کے سرنا سنا مخ پسپید گرزی دلاله پسر مستد تازه گرزی تورست که سرنا سنا مخ پسپید گرزی زه غریب سر ایما خزم سردار دا زه یو درویش گر یما داد کمبا دار دا تل پلا چلا وڑی لجوانی بزار دا لباس شهان غوڑی توڑو بچان گرزی خز غریب خدا خز غریب خدا
لا دل ور دی خان کو
غم د دلاله پسر مستد تازه گرزی غم د دلاله پسر مستد تازه گرزی تورستر کے سرنا سنا مخ پسپید گرزی غم د دلاله پسر مستد تازه گرزی تورستر کے سرنا سنا مخ پسپید گرزی سور نیم دادی پیکی کل خوڑی وست لکم زگر زمان روخ صورت بمینه کرم راغ پت تر زمان وست بگریوان چی ریکرم خواب ده پویه گما خواب ده پویه گما تاو ده دکا بغواری غم ده دلاله پسر مست ده تازه گرزی دلاله پسر مستد تازه گرزی تورستر کے سرنا سنا مخ پسپید گرزی غم دا دلاله پسر مستد تازه گرزی تورستر کے سرنا سنا مخ پسپید گرزی
سلیمان خان پرخ کې مو سندر اوریدل. اوس هم یو بل رپورټ تر ازو فارن پالیسی مجله لیکي له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ پټ تاوتریخوالی تېره ورځ هغه وخت په ډاګه سو کله چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې هغه به د امریکې لخوا پر پاکستان په رعایتي بایه د اف 14 جاسوسو خرڅولو مخه نیسي. نوموړی وایي پاکستان له هغه سخت دریځې ډلې سره اړیکې لري چې د افغانستان د بې ثباته کولو او په امریکایي ځواکونو د بریدونو اوږد تاریخ لري. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ پټ تاوتریخوالی تېره ورځ هغه وخت په ډاګه شو کله چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کورکر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته په یو استول شوي خط کې ویل چې هغه به د امریکې لخوا پر پاکستان د شاوخوا اته اف 16 جازونو په رعایتي بیه د خرڅلاو مخه ونیسي. کورکر ویلي دي چې پاکستان له هغه سخت دریځه قانی ډلې سره اړیکې لري کومه چې د افغانستان د بې ثباته کولو او په امریکایي ځواکونو د بریدونو اوږد تاریخ لري. نوموړی وایي هم پر دغې خبره د امریکا لخوا پر پاکستان د سخت فشار باوجود د حقاني ډلې وسلوال په ازادۍ سره پاکستان ته تګ راتګ کوي او ممکنه ده چې د اسلام آباد ملاتړ ورته هم ترلاسه وي. نوموړی وایي دا ډیره لویه مسله ده چې حقاني ډله په خلاص مټ هغه افغان پوځي او پولیس سرتیري وژني کوم چې امریکا له کلونو راهیسې روزلی دي. بلخوا په واشنگټن کې د پاکستان سفارت دغه تورونه رد کړي دي او په سختۍ سره یې غندلی دي. په مقاله کې راغلي دي د اف 16 جازونو پاړه یاد وړاندې شوی تړون چې په لومړي ځل پروسه کال د نومبر په میاشت کې په ډاګه شو د دې ځنډ د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې خرابي رامنځته کولی شي. په پاکستان د یادو اف 16 جازونو د خرڅلاو هدف د شمالي وزیرستان په ګډون نورو قبایلي سیمو کې د وسلولو پر ضد د پاکستاني پوځ ملاتړ او د ترګرۍ له منځه وړو لړکې د دوی د هلو ځلو اعتراف کول دي. خو د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو چیرمین باب کورکر چې په دې وروستیو کې یې د افغانستان سفر کړی وایي هغه فنډونه به بند کړي چې د یاد تړون لپاره ضروري دي. کورکر وایي که چېرې پاکستان دغه جازونه اخیستل غواړي نو د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسو څخه به پر دغې سبسیډي یا رعایت نه ورکول کیږي. فارم پالیسی مجله لیکي معلومه نه ده چې کورکر د یاد تړون مخه نیولی شي او که نه پاکستان به د امریکا لخوا د رعایت بغیر دغه جازونه واخلي. خو د جنوبي اشیا د چارو یو کارپوه ډینیل ملکی وایي که څه هم پاکستان چې په تیرو وختونو کې یې په دغه شان کارونو د خپل قامي فنډ پیسې لګولي دا وار به هر هڅه کوي چې له زیاتې خرچې ځان بچ کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د ترګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو په اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د پوځي سیاسي اړیکو د څانګې ویان وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د وسلولو پر ضد د ورکړل شوو پوځي مرستو ګټې مخې ته راغلي دي او دارنګ په دغه هیواد کې ولسی مرګ جوبله کمه شوې.
د اسرار عالم مومند رپورټ ته غوږ واست. د جرمني پیژندل سوی لیکوال او خبریال راجرډ لیمسن چې په افغانستان کې یې بیلابیلې خیریه پروژې تمویلولې او مرسته یې ورسره کوله په 60 کلنۍ کې مړ شو. ولیمسن د افغانستان له داسې مینهوالو وو چې د مرګ تر ساعته یې له افغانانو سره د کومک پر بیلابیلو پروګرامونو غور کاوه. دې څو وار افغانستان ته تللی او د پاکو اوبو د څاګانو د کیندلو ښوونځیو او کلینیکونو د جوړولو او د سواد زده کړې له پروژې سره یې له خپلو شخصي پیسو مرسته کړې وه. د ده پر ژوند باندې فرشته جلال سیر رپورټ جوړ کړی.
راجر ویلمسن په خپلو دوستانو کې د داسې چا په توګه پیژندل شوی و چې له افغانستان سره یې مینه درلوده او د دې هیواد له خلکو سره یې دوامدارې مرستې کولې. ازادي راډیو 2 کاله وړاندې له ده سره په یوه مرکه کې پوښتنه ورڅخه کړې وه چې ولې له افغانستان سره دومره مینه پیدا شوه. دوی په ځواب کې ویلي وو زما یو ملګری په 1970 کال کې افغانستان ته تللی و او کله چې بیرته راغی د افغانستان دومره صفت یې راته وکړ چې ما هم دې هیواد ته د تګ پرېکړه وکړه. زه دوهم وار په 2015 کال کې افغانستان ته ولاړم او د افغانستان سفر په نوم کتاب مې ولیکل چې د نړۍ په بیلابیلو ژبو ترجمه شو او خپور شو. ما د خپل کتاب په اړه د خبرو لپاره بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغانستان په اړه د خلکو ذهن روښانه شي. راجر ویلمسن په 1955 کال کې په جرمني کې زیږیدلی و. د ادبیاتو او فلسفې په اړه لوړې زده کړې کړې وې او د مونشن په پوهنتون کې یو وخت د ادبیاتو استاد و. دای په ورستو یو لسو کلونو کې د افغانستان رضاکاري ښځې په نوم له یوې ټولنې سره مرسته یې کوله چې د جرمني هنرمندان او حتی د بالیوډ سینما هنرمندان به یې وربلل او په تیاتري نندارو کې افغانانو ته پیسې راغونډولې. ده د افغانستان له ښځو سره ډېر کومکونه کول. په جرمني کې د دغې ټولنې مشري نادیا ناشر کریم ازادي راډیو ته وویل چې د راجر ولمسن په مرسته هر کال 10,000 افغانانو ته طبي خدمت کیږي، 4,000 زده کوونکي ښوونځي ته ځي او 9,000 افغانانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړې دي.
پروفیسر ډاکټر روجا ویلمسن دوست واقعي مردم افغانستان بود.
راجر ویلمسن د افغانستان رښتینی دوست و. د تل هڅه کړې وه چې په غربیانو کې د افغانستان په اړه مثبت نظر خپور شي. د دې مرګ زموږ لپاره لویه خوشحالي ده.
گفته میتونیم که یک ضایع بسیار کلان است و جاش خالی سر قلب ما.
په افغانستان کې د مرستې و پروژه چې راجر ویلمسن مرسته ورسره کوله په غزنی کې د روشنی په نوم ښوونځی دی. په دې ښوونځي سر معلم خلیل الله جلالی وایي
دا مرکز غزنی د پلان سوم قرار دره مکتب امی ویلسن کومک میکرد.
پا پلانیسی که دا شوانزی چلور نیم زر از دکون کدی. راجر ویلمسن با پا چوکوی و کتابون و دا شوانزی دا کرایه پا پیسو او دا شوانکو پا معاشونو کم رست رست رکول. زموز شوانکی او زدکون که دا دمرینی دا خبر پا اوریدو لیر خواشین یا مایوس دی.
معلمین و شاگردا کله کې مایوس شو او بسیار خفه شدن.
راجر ویلمسن سرطان او د دوشنبه په ورځ په روغتون کې لنډی سترګې پټ کړې. داسې ویل کېږي چې کله د مرګ په بستر کې پروت و خپل دوستانو او خپلوانو ته وصیت کړی و چې د دې قبر ته دې د ګلانو ګډې نه وروړي، بلکې هغه پیسې دې له افغانو ښځو سره د مرستې پروګرامونو ته ورکړي.
فرشته جلال سیوا او سم راځي د سلام پښتونخوا په دې وروستي شیبو کې د نیم توري په ژغ کې ټپې واورو او خبرونه پای ته ورسو. خو په بله ګړۍ کې به بیا له تاسو سره یو.
ما د خدای په ملک توی کتوی وا تا جواب راک خپل نصیب می جړ وینا ساد وطن لارو ته ګورم جانا نستاد ملک ہی سوت ناراضی نا او ولی پنی مالار دی پری خم کا پری خم وای ما خوب خلق تا ویل چی یاد رما زمالار تغوری وای ما بتو بستا دیار استلی بنا زما دسوک چلاڑی کلاڑی وای بستارا پسچ بنا چونا راشد واخلوان پماد جمیش ما پوی خاطیر وینا اورا شد زڑ علاج میں اکا کو کوا نرد چند روپ کر خمام.